رادیو آزادی ادامه دارد. در یک ساعت پیش رو سال محمد سال با شماست.
کرودن تاسیس تری مسی ستار فروغ ده ازادی رادیو دخ پروانه تر نوه بجوده. پا راپلونی کوری چی افغان حکومت حق اندیشنی بیزای گنی چی ویل که دل ده هوای حریم ده مسئولیت رخیستو روست با ده افغانستان پزا ده نریوالو الوطن لپاره ممنوع سیم ایلان سی. نندشن بده ده غوی سور یوشتما ده میمیشتی ولسما پا پایل که لمرزی احمد زینه خبر نوری.
سرکې د مهمو خبرنو سرته کې په درلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس ځنوژونکې حمله کې درې کسان ووژل شول. چارواکو د آرینا افغان هوایي شرکت د نوم د بدلون په اړه اعدام رد کړي او په عراق کې په پرونی حملو کې بلس کسان ووژل شول. پوره خبرونه په کابل کې پرون وخته یوې ځانوژونکې حملې درې کسان ووژل او لږ تر لږه شپاړس تنه نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په درلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس موټر وشو چې مامورین یې کورونو ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو موټر دغسې یوه حمله شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځانوژونکي لخوا چې پلی روان و شوی دی. وسلوالو طالبانو د پرونی حمله مسولیت منلی دی. چارواکي وایي د هیواد د رسمي هوایي شرکت آرینا افغان هوایي شرکت د نوم بدلون یا بل شرکت ته د هغه د ملکیت د سپارلو په اړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل د آرینا د نوم د بدلولو پلان نشته، بلکې حکومت به دا شرکت ساتي او ملاتړ به کوي.
آرینا باید ادامه پیدا بکنه، نه تنها کارش ادامه پیدا بکنه بلکه من حیث شرکت دولتی تقویه شوه.
په تیرو څو ورځو کې په ځینو رسنیو او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې پرته له دې چې د کره سرچینې نوم یاد شي پر حکومت سخت انتقادونه وشول چې ګنې غواړي د هیواد د ملي هوایی شرکت آریانا نوم بدل کړي. ښاغلی بتاش ویل حکومت نه یوازې د آریانا بلکې د یو پخواني هوایی شرکت باختر افغان الوتنې پیاوړي کول هم په پام کې لري. ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې د آریانا نوم د هیواد منوي پانګه ده او د افغانستان له تاریخي هویت سره مستقیم اړیکه لري. او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سه شمې تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نه امنیو د هیواد په ختیځ کې شاوخوا سلویکت سره ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیال مقدس میراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنیخیل په ولسوالۍ کې د دېش زرو شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولی او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې درې زره پنځه سوه په کمدېش کې پاتې کیږي او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې لس زره ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسېدونکو غوښتي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه اولس کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلان وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیه ښار کې د وې پوځي پوسې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پنځه کسان یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه هم یو موټر بم چاودنه وشوه چې درې کسان یې ووژل او اته تنه نور یې ټپیان کړل. تارمیه او تاجي د بغداد په 530 کیلومترۍ کې پراته خارونه دي. همدارا چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوه نورو حملو کې ووژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې پرون هم روانې وي. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دی درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل شول چې و انتحاري حمله کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بار وو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزو. مراکش وای یو اف 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاخیانو پر ضد د ائتلاف په عملیاتو کې برخه درلوده، په یمن کې په الوتکو ضد توغندي تر ویشتل کېدو وروسته ورکه شوه. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان نن سهار وختي وکړ، خو د الوتکو ضد کارول شوې وسیله بڼه یې مشخصه نه کړه. دغه پیښه پر سیمه ییز وخت مازدیګر 6 بجې هغه وخت شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثي یاخیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسل کې ده چې یاخیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربان پلان ته مثبت ځواب وایي. سعودي عربستان سره سبا 15 ورځنی اوربان اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله سبان د 14 کسان وژل شوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي خارګوټي کومانوا کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړاندې، دغه راز د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوي دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف ویلي په دې جګړه کې چې د کاسوو او سربیا پولې ته څیرمه پراته خارګوټي کې د شنبې په ورځ پیل شوه 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د ده په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان وو چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم ریښتینی اوربند نه ده ټینګ شوی. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. میرمن مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې تر کتنې وروسته په ګډه خبري کانفرنس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Beziehungen. Aghali Merkel wai de Kirimia jinayat karana ilhaq che le narewalo qawaninu pa sargharawana ke tar sara shu aw de Ukraine pa khatis ke pawsi iqdamat u zamuk par hamkaray khwarana wada aghiz bukad zakamuk da iqdam de Europa de sulais nasam la para yow guah gano. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په ډونسک او لوهانس کارونو کې د روس پلاو بلتن پالو مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که سم څرګنده کړه چې د منسک د اوربان موافقه بل موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکیچ یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان حکومت وی افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت مو د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناټو ته خپل مور ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو.
افغان حکومت هغه وزیرت کړی چې ګواکې غواړي د آریانا هوایی شرکت نوم واړوي.
آریانا باید به حیث سمبول ملی ما حمایت شود. هوانوردی تلاش میکنه که از لیست سیاه اتحادیه اروپا خود بکشه.
ولسمشر غنی وایي د سولې هڅو ته به د جګړې تر څنګ پام کوي. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت دې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول یا هم ټپیان سول. د جرمني صدر اعظم وایي په اوکراین کې حقیقي اوربند لا هم نه دی ټینګ سوی. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو ازنه د لټ پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کم وخت مور د افغانستان د فضا کنټرول د اساف ناتو څخه اخلو مور ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي او دریم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایدات یو ډېر ښه منبع ده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولای سو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت ته میس کې
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بله لارې داده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک لري خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې چارواکي وایي افغان حکومت دا وړتیا لري چې د خپل هوایي حریم کنټرول په خپل لاس کې واخلي. بلخو افغان حکومت هغه اوازې ردوي چې ګنې د هیواد د رسمي هوایي شرکت آریانا نوم بدلیږي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي چې حکومت هڅه کوي د دغه شرکت نوم بدل کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان حکومت وایي چې د هیواد د رسمي هوایي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت د نوم د بدلولو یا بل شرکت ته د هغه د ملکیت د سپارلو په اړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش ازادي رادیو ته وویل نه یوازې د آریانا د نوم بدلولو پلان نشته بلکې حکومت پریکړه کړې چې دا شرکت بساتي او ملاتړ به یې کوي او حتی په څنګ کې به یې د هیواد پخوانی هوایي شرکت باختر افغان الوتنه هم پیاوړی کوي.
آریانا باید به حیث سمبول ملی ما حمایت شود. هوانوردی تلاش میکنه که از لیست سیاه اتحادیه اروپا خود بکشه، مارکت جدید مهیا بسازه برای پروازهای خارجی ما و دولت از هر شیوهی که میشه استفاده کنه به خاطر بدست آوردن طیارات جدید. اما طیاراتی که در اختیار دارد از اونها هیچ استفاده نمیشه. در جنب خود آریانا به باختر افغان الوتنه را دوباره احیا بکنه تا اینمی طیارات هم استفاده شد و هم از ناحیه پروازهای داخلی مشکل مردم حل شد.
په تیرو څو ورځو کې په ځینو رسنیو او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې پرته له دې چې د کره سرچینې نوم یاد شي پر حکومت سخت انتقادونه وشول چې ګنې غواړي د هیواد د ملي هوایي شرکت آریانا نوم بدل کړي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ښاغلی بتاش وویل دا ناسم راپورونه له یو خصوصي ټلویزیوني چینل سره د ده له یوې مرکې وروسته خپره شول.
اوس څه تفاهم شده ما اینمی رقم که برای شما میگیم به می شکل ابراز نظر کردیم. پیشنهاد ما من حیث مسئول سکتور ترانسپورت در کشور مطالعه را که ما انجام داده نیست که آریانا باید ادامه پیدا بکنه، نه تنها کارش ادامه پیدا بکنه بلکه من حیث یک شرکت دولتی تقویه شود.
ولسمشر اشرف غنی هم ویلی دی چې د آریانا نوم د هیواد معنوي پانګه ده او د افغانستان له تاریخي هویت سره مستقیمه اړیکه لري. د ارګ رسمي فیسبوک پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وایي د آریانا هوایي شرکت نوم د هیواد د تاریخ سرګندوی دی او ساتنه د دولت دنده ده. د ارک فیسبوک پانه د ولسمشر د نږدې درې اونیو مخکې وینا ته اشاره کړې ده چې د ځینو خصوصي هوایي شرکتونو له مسؤلانو سره په کتنه کې د هیواد له خصوصي شرکتونو سره د حکومت د مرستې ژمنه کړې، خو د اریانا افغان هوایي شرکت پر پیاوړتیا او ملاتړ یې ټینګار کړی. اریانا افغان هوایي شرکت چې بنسټ یې په 1955 کال کې ایښودل شوی، د هیواد د هوایي چلند تر ټولو پخوانی شرکت دی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات شوي دي. د وروستیو پوځي عملیاتو هدف څه دی؟ شاه محمود شینواري په دې اړه معلومات راټول کړي. له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دغه وروستي عملیات د څه لپاره پیل شوي؟
مننه سالی صاحب، دغه عملیات چې اوس مهال پرون پیل شوي دي او نن هم روان دي، دا په خوږیانو ولسوالۍ او د بټکیو ټولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ او نورو افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي دي، اوس هم روان دي. د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 13 شکمن کسان نیول شوي دي، چې دغه 13 تنه په خوږیانو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د احمد خیلو او ژورو په سیمو کې یو اندازه وسلې هم دی وای چې د امنیتي ځواکونو لاس ورغلي دي. دا رنګ د بټیکور سوال کې چې بیا کوم عملیات روان دي، د امنیتي ځواکونو په خبره کې د یو شمیر وسلو د نیولو ترڅنګ پکې درې کسان وژل شوي دي او څلور تن نور زخمیان شوي دي او یو تن شکمن کسي هم نیول دی.
په دې وروستیو کې په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې شوې دي. چارواکي څه وایي چې دغه حمله نتیجه ورکړې ده د بی پیلوټ الوتکو؟
او دوره دیوان دی امنیتی ارګانونو مسولینو یو خبري ناسه درلودله. دوی په دغه ناسه کې دغه بی پیلوټ الوتکو د لاس راوړلو یادونه هم وکړه چې په باسول سیمو کې دوره دی پر لپسې دغه اولی بریدونه تر سره شول، چې پکې ګن شمیر وسلوال وژل شول. دوی همدارنګ د ځینو عملیاتو یادونه هم وکړه چې لاس راوړلو یو خدل، خو دغه عملیات یوازې اوس نه لیدي وړاندې هم تر سره شوې دي. ولی د خلکو خو به خبره کله چې عملیات پایته ورسیږي سیمې ته بیا هم سوال لازي. امنیتی چارواکي وایي چې خلاص سرحدونه چې د ډیورن په پوله باندې کوم سرحدونه چې خلاص دي، دا د دې لامل کیږي چې د وسلوالو شتون په ګرمۍ په موسم کې زیات شي، ځکه ژمي موسم کې دغه لارې بندې وي، خو د ګرمۍ موسم کې لارې چې کله خلاصېږي نو د وسلوالو شتون هم ورسره زیاتېږي، چې دغه لویه ننګونه د امنیتي ځواکونو ته.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په دې ولایت کې د پیل شویو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکول. په کندهار کې د برق د نشټوالي له کبله غنی فابریکې تړل شوې دي. د دغو فابریکو مسؤلان وایي چې له دې درکه په زیاته پیمانه تاوانونه راوښتي دي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. د برق د نشټوالي څو ورځې وسوي او دغو فابریکو ته یې څومره زیان اړولی تر اوسه؟ متاسفانه چې له محمد صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس خطا سو. په کندهار کې په دې وروستیو کې د برق نشټوالی زیات شوی دی، چې له دې درکه په دې ولایت کې غنی فابریکې تړل شوی دي. د دغو فابریکو مسؤلانو شکایت کړی دی چې له دې درکه دوی ته زیات زیانونه اور اوښتي دي. کوشش کوو چې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي. که تاسو هم فیسبوک کاروئ، د ازادي رادیو پاڼې ته ورسئ، دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او بحثونه کې برخه واخلئ. چې ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. مخکې مو اوریدل چې په کندهار کې د برق د نشټوالي له کبله زیاتې فابریکې تړل شوې دي. د دغو فابریکو خاوندان وایي چې له دې درکه دوی ته زیات زیانونه اوښتي دي. محمد صادق رښتینی به نور حال راکړي. رښتینی صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي چې څو ورځې کېږي دغه برق نسته او څومره زیانونه یې اړولي؟
شرکت مسلمانو ولایت په صنعتي پارک کې د موجوده حادثو لپاره په څلورو شاتونو کې اته ساعته ډیزل برېښنا برابر کړې. خو د صنعتي پارک د فابریکو مسؤل وایي چې دا برېښنا د دوی د خلکو لپاره کفایت کوي. په صنعتي پارک کې په مجموع شاوخوا دوه فابریکې شته. د فابریکو یوه برخه څو کلونو مخکې بندې شوې، خو د پاتې فابریکو مسؤلو برېښنا ستونزه تر هغه وخت به فابریکې تړلې وي. دوی دا وویل چې د تړل شوو فابریکو په وجه تر څلور زره کسان بېکاره هم دي. د فابریکو دغه که چېرې په صنعتي پارک کې د اوبو خونو نورو جماعتو ستونزه نه شي کولی، نو دا باید برابره کړي. د کرستان صنعتي پارک کې د امریکا د پرمختیا ادارې ډیزلي ټرونو په مرسته برېښنا برابرېدل. او د روان کال پهمبر کې د دغه ټرونو د تیلو تعداد ختم شو او برېښنا فابریکو شول. د کندهار د برېښنا مسؤل وایي چې د افغانستان حکومت د دغه جنراتورونو تیل د په ډول نه شي برابرولی، او دوی بعضې دومره تیل برابرولی شي چې سل ساعته
بله. شتلی صاحب، ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. خو دومره پوسول چې د کندهار صنعتي پارک مسؤلان شکایت کوي چې په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې اته ساعته برېښنا لري، او په دغه پارک کې شاوخوا دوه سوه فابریکې شته چې د برق د نشتوالي له کبله زیاتې فابریکې تړل شوي، او تر څلور زرو زیات کسان بېکاره شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي، بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي وی نه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورځپاڼې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورځپاڼې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی دې ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمېر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یوه مطلب کې لیکي ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواد خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورځپاڼې په وینا متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورځپاڼې د امریکایي پوځي سټیفن تامسن خبره راخیستې چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې دا یقیني کړي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ رانشي. د رېډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمېدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، خو له دې سره په څنګ کې به د سولې هڅو ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د کرویشیا له ولسمشر سره له کتنې وروسته په غونډه کې وکړې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه تحمیلي ده، خو اشرف غنی د سولې دراوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کوي او وایي چې د سولې په مقصد روانې هڅې جدي دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د کرویشیا له ولسمشرې کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره چې پرون د یو رسمي سفر په مقصد په کابل کې وه تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي غنی په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي اشاره وکړه او ویل چې حکومت به د سولې د هڅو تر څنګ د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میداریم.
ښاغلی غنی په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د دې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جګړې اقتصاد او د مخدرو موادو قاچاق، نړیوال تروریزم او په وروستۍ برخه کې له بهره مداخلې د افغانستان د جګړې عواملو بلل او د کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ګډون یې د دې جګړې د حل د لارو چارو په توګه په ګوته کړې. د جمهوری ریاست د رسمي پاڼې د خبر لمخې لولسمشر کیتاروویچ سره په دې سفر کې د کرویشیا د مسلمانانو د ټولنې مفتی عزیز حسنویچ هم شامل دی. ولسمشر وویل چې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف به له حسنویچ سره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ د دواړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
په هلمند کې د ګوزن یو پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. الیاس دایی لسمی رپورت لري.
د هلمند ولایت د خانشین ورسوالۍ مرکزی کلینک ته چیرمه په یوه کلي کې اوه کلن ماشوم سره دی چې څو ځله د پولیو واکسین هم اخیستی دی په پولیو مرض اخته شوی دی. د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم وایي دا په ټول هیواد کې یوازنۍ پیښه ده. حازم وویل سره له دې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس یې درې ځله د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړی دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د پولیو وایرس ګرځي او د ډیرو ماشومانو د اخته کېدو ویره موجوده ده. د په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې ویل د پولیو په ضد اوسنۍ پیل کېدونکی کمپین به درې ورځې وخت ونیسي او د هلمند په ټولو امن او نامن سیمو کې به تطبیق شي.
خصوصا هغه ځایونه چې هلته فعال جنګ عملیات شروعوي هغه ځای ته موږ نه غواړو چې زموږ واکسین اتران داخل شي. تصادفي پیښې افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دی، هغه تصادفي پیښې دي. زه تېرې واقع نه خبر نه یم چې هغه دولتي چارواکو دخوا سوی او د نور دخوا سه تصادفي پیښه ده. هېڅکله زموږ په خلکو باندې کاستن چا د ټوپک ماشه نه ده کش کړې او نه داسې مشکل موږ ته پېښ شوی. د ځای د شرایطو مطابق چې څو کاله یعنی د درو لسیزو راهیسې په افغانستان کې دا حالت روان دی، خلک عادت شوي دي. نن جنګ ماپښین جنګ نشته، ماپښین هغه ساحې ته زموږ رضاکاران داخل شوي دي. متاسفانه چې وروستیا هم دا ستونزې شته، ماینونه دي، نور څه دي، بیا هم دا خطر ځان قبول کړی دی. خپل او خپل هدف ته ځان ته ټاکلی او ځان رسول دي.
په تیر کال کې هم د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه رامنځته شوې وه، خو په 2012 میلادي کال کې په ټول هلمند کې شپږ مثبتې پیښې وې چې د روغتیا د ریاست مسؤلینو په خبره د واکسین د ښه تطبیق له امله د نورو پیښو د زیاتېدو مخنیوی وشو. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار د کتلوي معافیت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د واکسین په تطبیق کې به د هر ډول مرستې درېغونه کړي. رسولیار د عامو خلکو او علماو غوښتنه وکړه چې ماشومانو ته د واکسین د رسولو په برخه کې مرسته وکړي.
باید دا یو ملی پروگرام ده او دی که باید رضاکارانه هر څوک برخه واخلي، ځکه چې دا تلپاتې معیوبیت سبب ګرځي دا ناروغي د ماشومانو په برخه کې. نو هر څوک باید تر خپل وس او توان پورې په دې برخه کې تلاش وکړي تر څو توانیږو هغه یو نیم کیس چې اوس هم بدبختانه منځته راځي د هغه څخه هم دا ټولنه او هیواد د تل لپاره خلاص شي. نو په همدې اساس مو سپارښتنه ده چې تاسو په دې برخه کې چې تاسو د کتلوي معافیت د برخې مسئول یاست دې برخې جدي کړئ ته وکړئ ابتکارات په خرچ واچوئ.
ځینې سرچینې وایي د هلمند څلوېښت په سلو کې ماشومانو ته د ناامنیو او روانو جنګونو له امله واکسین نه رسېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روغتیایي خدمتونو او واکسین د حصۍ له مخې د هلمند نفوس 20 لکه حساب شوی دی چې یوازې 2 سلنه ماشومان دي. ویل کېږي د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې لخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اینډ ګیم ستراتیژي په نوم وخت هم ټاکل شوی دی. که چیرې د روان میلادي کال تر پایه پولیو ختم نه کړي ځینې روغتیایي مرستې به هم پر افغانستان بندې سي. د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په روان ناامن حالت کې به ونشي کولی دغه موخې ته ورسېږي. ډاکټران وایي که چیرې ماشوم ته د پولیو په ضد واکسین ورنه کړل سي په دایمي معیوبیت اخته کیږي چې وروسته تداوي هم نه لري. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زین اوري.
په کابل کې پرون وخت وې ځان وژونکي حملې درې کسان ووژل او لږ تر لږه 14 نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه حمله په دارلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس موټر وشوه. چارواکي وایي د آریانا افغان هوایي شرکت د نوم بدلون یا بل شرکت ته د حق د ملکیت د سپارلو په اړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل د آریانا د نوم د بدلولو پلان نشته، بلکې حکومت به دا شرکت ساتي او ملاتړ به کوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. عراقی چرواکی وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پسو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسله والو ترمنځ نښتې پرون هم روانې وي. مراکش وایي یوه F-14 الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاقیانو پر ضد د ائتلاف په عملیاتو کې برخه درلوده، په یمن کې په الوتکو ضد توغندي تر ویشتل کېدو وروسته ورکه شوه. په مقتونیه کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي خارګوډي کومونوا کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اور بند نه دی ټینګ شوی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د شهید عبدالله په نوم د کرکټ پیلسي بسیالي پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کونړ 18 لوبډلو برخه اخیستې وه. روح الله انوري هم دغه سیالیو ته ورغلی و.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسېدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
د شاهد عبدالله په نامه چې کوم سیالۍ په لاره چل شوې دا د نوې ادارې مشر صفات الله حمید خواوي چخره پایلته د کونړ منتخب لوبډله وا د دمکل لوبډله وا او ورپسې شمشال لوبډله وا. تاسو د نزدینه ول چې شمشال د دمکل لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله زماته ورک هغه کراوډ کم خلک چې راغلي اوس لس په سره پاد نوې په صدر لال. تاسو ول چې ټول دوړوي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه دادا څوره ځوان دي سرویم کړل خو غوښتنه هم تي دادا چې باید کونړ ته د چمن د فار قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زیچی لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالیو تراغلی وو او د لوبو کمنټری کوله. د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل
زه باد احمد زیم او د جلال آباد د لوبن داري په امدارنګ د کمنټری د بارغلی ما په دغه کې زیات منډي بزل حدی امدارنګ شیر الله شیر و چې ډیره وکټه اخیستې د بالینګ برخه کې نو خولي او بزل پورې سیالي وي او نن ورځ د پاینل موږ ډیر خوند واخیست. نو کې ودا نو کو چې مینوالو ډیر د غلوباړي بدل حالت تشویق کړل نو کې چیرې د میدان د ګراس یو مشکلات درځي د ګراس مشکلات د اورچی افغانستان کې به یو خولي او بزل پورې میدان هم دغه چې ټول لوګوالي باندې د پکې د دغه لارې نه نېشنل یا ملي ټیم د لارې پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالۍ تر سره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
دا امن او د مینې دا سفیران جوړ شي، دا قانون نه همیشه د پاره مطیع او تابعدار جوړ شي، او خلکو ته وښیوئ، نړۍ ته وښیوئ چې افغانان یو مهذب قوم دی او د تل لپاره د تهذیب په میدان کې هغه د هر چا نه وړاندې قدمونه اخلي.
د سیالۍ پای ته رسیدو په مراسمو کې په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاز محمد طیب عطا او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و چې د دوی له لوري لوبغاړي وستایل شول.
ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د غره د ویش پر سر شخړه سوې چې په نتیجه کې 34 کسان وژل سوي دي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د دوو قبیلو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې درنه جګړه روانه ده چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږ 28 کسان وژل شوي او تر 25 زیات ټپیان دي. د وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دغه جګړه د شمالي وزیرستان د مداخلو او پاک پلي کابل خیلو قبیلو ترمنځ د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کې لیکل پیل شوې چې تر دې د روانه ده. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځای امنیتي سرچینې د نوم غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه افغان پولیس ته نږدې په دتخیلو کې د یو غره د ویش پر سر پیل شوې چې په نتیجه کې دواړه غاړې د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي. د شمالي وزیرستان ځای خبریال ناصر داوړ چې پیښې نږدې سارلې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا جګړه تر نن سهار پورې دوام درلود چې په ترڅ کې خایي د تلفاتو شمیر پورته شوی وي، خو په سیمه کې د تلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او همدارس د خبریالانو پورتک د بندیز له امله کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. هغه په دې اړه زیاته کړه
د شمالی وزیرستان نه چې بالکل ماخذ افغانستان باؤنڈری سره خوص د پکتیکا سره لګي الوڑا منډي درمل تنظیم دی کنه لګیا ده.
له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي دغه قبایلي جګړې ټپیان د شمالي وزیرستان او د شاوخوا سیمو نږدې روغتونونو پر ځای افغانستان ته وړل کیږي، ځکه چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله لارې تړلې دي چې له امله یې خیبر پختونخوا یا د پاکستان نورو سیمو ته د ټپیانو راوړل ستونزمن دي. په شمالي وزیرستان کې د دغو دوو قبیلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر دا لنجه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر میلادي کال د جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو ترهګرو د وژلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو ترهګرو لسګونو مرکزونه له منځه وړي، دغوی نیټورک یې ختم کړی او نږدې 90 سیمه یې له هغوی پاکه کړې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي سرچینو په خبره که څه هم ځینو ځایي قبایلي مشرانو د مداخلو او پای پلي کابل خیلو قبیلو ترمنځ د شخړې داواري لپاره هڅې پیل کړي، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله دا پروسه ټکنۍ ده او لا تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د جرمني صدر اعظم وایي چې په اوکران کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. د راپورونو ته پر اساس د 13 فبروري میاشتې د اوربند له موافقې سره سره په اوکران کې اوس هم خلخل نشته کیږي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سینې ته د ورته اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتې دونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wai ze di Russie aw Germany termains de ariko pe yostunsman padaw ke Moscow taraglem zaka de dwahme nare wale jagre de paitrasi do de awiye me kalize pe munasabat mata muhim wache lawalas mashr Putin sarayaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګند کړ چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي خو د هغه کړکی چې یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی
دبرکو ازنه د لټه پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي حکومت د هغې سرخلوته کې د نسکرو دوه مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماټانو وژل سول ذبیح الله شفق له پېښوره
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جدپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-12 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان نلتر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لیږدول ولوېده چې په نتیجه کې یوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ هالینډ جنوبي افریقا انډونیزیا لبنان سویډن او رومانیا سفیران شامل دي په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې که یو ځای یو ملک یو شي نو هغې باندې افسوس کېدای شي هغې باندې تکلیف غم کېدای شي او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته په دې کې تخریب کاری نه ده شوې
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال رالوېده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادا کوي چې دغه چورلکه دوی ویشتي او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره دوی وایي چې دغه چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرۍ سره هېڅ اړیکه نه لري له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پېښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي
هلیکوپٹر
ټول مړی او ټپیان په یو پوځي الوتکې کې اسلام آباد ته لېږدول شوی چې ټپیان د محل د ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماتانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هیوادونو ته واستول شي
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي د دوی پیغامونه نه خپرو کله چې تاسو آزادی رادیو ته خپل ایمیل را لېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته را ولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې تاسو دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته در ولولم. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل موږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. موږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دې ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اړه چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګا یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د تلیفون شمیره 0888001515. او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0999 0 5 0 9. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم 0888001515 او یا هم 0999 0 5 0 9. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړی د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
دوران خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اتره کرای امر خیل کلینا زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 50 کالو او مردا او دا دوه کاله کېږي چې ادبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسو او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو چې پر وایا 14 لس 1 شپېته.
زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورته مینه نور الله دی هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورته کې نیشته تللی و 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خاص معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي، موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري او موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکر شیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یولس کاله کېږي چې نادره کدی، هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یي یا ورسره یي یا مړ یي یا ژوندی یي درک ورسره یي، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0404 9 8 9 2 5 شمېره هلمند ولایت د لشکرګاه سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چناداره کدی، هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه سوی دی، لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0404 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقه ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هیڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي: 0406 9 5 9 9. بیا یې تکراروم: 0406 9 5 9 9. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې یم. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د عاشق خان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: 0408 8 8 4 8. یو ځل بیا: 0408 8 8 4 8. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده په هکله یې ما ته معلومات را کړه، 15 لک 90 افغانۍ شیرینی ورکوم. وسلام.
ورجانه پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی. دوه درې سرور میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا پیدا کړ نو موږ ته یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0408 8 8 4 8 9 9 9.
زه عبدال کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نادراکه شوی دی، همدغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چا ته معلومات وي هم د په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0-0-4-9-50-8 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-0-4-9-50-8 والسلام، عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان نیمي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښو دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخي تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني دې کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-0-5-5-1-3-5-5-1-9-1
رکات صاحبانه قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی، تقریبا دوه کلونه رئیس نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0-0-5-5-8-4-4 دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلال آباد نه د پچراګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی، زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلال آباد د ښار د چپریال د ادین ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر طرح کې ټلیفونونه وکړل، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي، په کار چې ما پیغام نشر شي. امان الله مرزی ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی 0-0-4-3-2-0-9-9-0-1 دا زما د ټلیفون نمبر دی.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0-0-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یو زوی ورک دی په نوم د مدغ دا درې کاله کېږي چې ورک دی. یو پسه معیوبه دی وروره، ما کور اوس په کندهار کښې د ملا سردار په غونډۍ چې دی ساز خلاص و ازادي راډیو یې اعلان وکړ چې دغه شی موږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی، یا دې را ته راولې، یا دې ادرس را کړي چې زه پسې ورشم، یا ادرس را کړي چې زه درشم هلکته د خیره سره، یا هلک راولې کندهار کندهار ته راولې دغه ته ښاروالۍ ته دې راولې زه پسې ورځم راولمې.
السلام علیکم، زه خانزاده د روزګان ولایت د چرشنود ولسوالۍ د پوښتنوی څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولس کلنۍ دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظرکه دی، نو که چا ته د ده په هکله معلومات وي نو موږ په دې په دغه شمېرې زنګ ووهي: 0508 9 0 2 2. شمېره یې واري بیا تکراروم: 0508 9 0 2 2. وسلام.
ولسوالۍ خبره کړم، ما ورور دی درې کاله کېږي شهرت ته نن اخترګل شپخت محمد مشهوره دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شمېره ما ته زنګ وهي: 0502 1 2 4 4 1 1. بله شمېره ده: 0503 298 4 5.
بله، زه محمد نوید د هلمند ولایت زرجوت ولسوالۍ د کوچي د منتخان د کلي اوسېدونکی یم. زما پلار د جغله مزار ته کا، زما ورونه د هر یو له کولن سروار نور محمد عزت الله، زه به خپل محمد نه دی بل ورور مې دی عصمت الله نقیب الله. زما دغه ورور چې نور محمد نومېږي دا 14 کاله 15 کاله په شاوخوا کېږي چې نظرکه دی، موږ ته هېڅ پته نشته. او که دی زما غږ اوري، که د کوم دوست او انډیوال زما غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون زنګ وهي: 0503 دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی، د لس کاله کېږي چې ورک دی، شاولي نومېږي. که د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا دی خپل د غزبا پیغام اوري، زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي. 0 0 0 4 3 2 5 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 4 3 2 5 2 5 څوک د په اړه معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رزم سره په دغه شمارو تماس ونیسي. مننه د خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.